محمد شیبریم دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. خبرونه د رویټرز اژانس راپور لمخې د هند هوایي چلند د لویدلې الوتکې په پیښه کې تر 200 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د الوتکه بوینګ 8-200 نن د حیدرآباد له هوایي ډګره د لندن ګیټ ویک هوایي ډګر ته روانه وه چې تر البوتو لږ شېبه وروسته هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پر یوې سیمې ولوېده. د احمدآباد د پولیسو په وینا تر اوسه 204 جسدونه د پیښې په ځای کې موندل شوي دي. د پولیسو مشر جی اس ملک فرانسفر سرجنټ سوویل چې 140 ټپیان تر درملنې لاندې دي. په دې الوتکه کې 224 سپرلۍ وي. د هند هوایي چلند په وینا په سپرلیو کې 169 هندیان، 350 بریتانیایان، 8 تنه پرتګالیان او 1 تن د کاناډا وو. په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولی دي، خو د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په بدخشان کې د طبي حوادثو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری خبریالانو ته وویل چې د تیشکان، خاش او تګا په ولسوالیو کې کورونو، سلګونه جریبه کرنیزو ځمکو او عامل منفع ځایونو ته زیان اوښتی او لسګونه څاروي مړه شوي دي. مولوی اکبری زیاتوي چې دا ابتدایي راپورونه دي، کېدای شي زیانونه تر دې پراخ وي او د زیانونو د دقیقې اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته استول شوي دي. د ایران یو جک پوړی چارواکی وایي په سیمه کې د کړکیچونو د زیاتوالي له کبله دوی د یورانیمو د غني کولو له حق څخه نه تیرې شي. دغه چارواکي د پنځشنبه پر ورځ د خپل نوم د نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل چې یو دوست هیواد تهران ته خبر ورکړی چې احتمال شته اسرائیل په ایران برید وکړي. ایرانی چارواکي زیاتوي چې دغه کړکیچ د دې لپاره رامنځته شوی چې له امریکا سره د اټومي خبرو په ترڅ کې د یورانیمو د غني کولو د حق په اړه د ایران دریځ سره اغیز لاندې راولي. ټاکل شوی ده چې د ایران او امریکا ترمن د اټومي مذاکراتو بل غونډه راتلونکي یکشنبه په عمان کې وشي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د چهارشنبه پر ورځ ویل چې امریکایي وګړي له منځني ختیځه په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د غسیمه کې دایش خطرناک شي. ترامپ ویلي چې امریکا به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
داعش په افغانستان او سیمه کې دا موضوع مو د بحث لپاره غوړه کړې ده. احمد شیبریم بیا مهم هر کله مو کوم د امریکای ځواکونو د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سیشن بی پورس د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل په وروستیو میاشتو کې داعش خراسان څنګه سخت ځپل شوې ده. د دې امریکای جنرال په وینا طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته پښه کړې دي. د جنرال کوریلا تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو د کابل په قصبه سیمه کې د داعش د ویزالې د لمنځه وړلو خبر ورکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش دوه غړي وبښل او یوه اندازه مهمات یې ترلاسه کړل. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داعش خراسان څنګه افغانستان او منځنۍ اسیا ته شاید تر ټولو ستر تروریستي تهدید وي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو هاتف مختار او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مختار صاحب، لومړی له تاسو واورو، تاسو ته ستاسو د معلوماتو په اساس باندې داعش د سیمې لپاره څومره تهدید ښکاري؟
شبر صاحب سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان ملت ته خلک چې زمونږ غږ اوري، زه په دا انده باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلفو لحاظ په نیابتي جګړو کې کورونه او جماعتونه وران شوي او خلک زندان ته اچول شوي. اوس د فرصت راغلی چې افغانان دی باید یو متوازن سیاست له مخې د داعش په مخ کې یو منظم دریس ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا ټکول کیږي او ځپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامنه کړي، او افغانان د ده په لیدو لپاره او د دوی د ځپلو لپاره باید یو ملي د خپلو ارزښتونو باورونو او اعتقادونو له مخه یو دریز ولري.
مننه مختار صاحب. صلاح الدین سعیدی د چارو کتونکو هم په خبرونه کې را سره وصل شو دی، خو مخکې تر دې چې له دوی سره مو رابطه ټینګه شي، بیرته مختار صاحب کله تاسو واورو تاسو وایئ چې وویل چې داعش د سیمې لپاره خطر دی، د افغانستان په برخه کې مو توضیح کړه. ځینې کتونکو په دې باور دی چې داعش د منځنۍ آسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته تهدید دی او کنه په منځنۍ آسیا کې هم دې ډلې ریښې څرولې دي؟
زما په د باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نورسه تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بالاخره روسیه لپاره تهدید نه دی، او طالبانو شودلې چې د افغانستان د ادرس یا د افغانستان د جغرافیه هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوې چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دې ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد و نه کارول سي. له بل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې څو تروریستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې موږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. هو په سیمه کې داعش تون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بالاخره د ایران له طریقه افغانستان او نور ملکونو ته راغی، او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلق قرباني نکړي. دریز د افغانستان من هیڅ یو ملت باید داوی چې زموږ جغرافیه پاسته دنه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده دی، او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنزې کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکی مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی، او د دې لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان فصل دنه چاته اجازه ورکړي چې د جغرافیه د هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویل دي چې روسیا به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي، او تاسو مې یو ډول د موضوع ته اشاره وکړه. د زمیر کابلوف دا خبرې رویټرز آژانس تیرونه خبرې کړې، خو کابلوف دا ونه ویل چې روسیا به له طالبانو سره څنګه مرسته کوي. روسیا څنګه مرسته د داعش د ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیا اطلاعاتي، امنیتي او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیا کولی سي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیا کولی سي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم ترلاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیه لپاره تهدید دی، بلکې د سیمه هیوادونو لپاره هم تهدید دی، د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زموږ غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان د باید د طالبانو سره همکاري وکړي، مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ولري. د یو متوازن ستراتیژیک بی طرف یا ناپیل سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولی چې خپل جغرافیه د هیچا پر ضد فصل دین استفاده نه کړو، او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نشي چې د خلکو ژوند چیلنجونو سره مخامخ شي. او مونږ زموږ معلومات هم دادې چې د طالبانو اسلامي امارت یا د افغانستان حاکم نظام قطعا د پالیسی او استراتیجی دادې چې د داعش پر ضد به جنگیږي او نړیوال هغه قوانینو ته به درنو سترګو ګوري او افغانستان پس زدنه به یو ناپېیلې استراتیجیک او بې طرف سیاست لري او د داعش ځپل د افغانستان د ملت لپاره مفید او مؤثر دی.
مختار صاحب د سیشن بی پورس د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف د اسپانیا په مادرید کې غونډه لرله او په دې باندې ټینګار وکړو چې دا ډله باید وځپل شي او اجازه ورنه کړل شي چې دغه د دوی په وینا دغه تروریستي ډله د آسیا له لوري یا د افریقا له لوري بیرته د اروپا ته رخنه وکړي او هلته ګډوډي رامنځته کړي. د دغه غونډې نه په افغانستان کې واکمن طالبان څنګه استفاده کولی شي چې د لویدیز مرستې د داعش د ځپلو لپاره جلب کړي؟
زما باور دا دی چې په اسپانیا کې چې کوم غونډه سوې د غونډه مونږ تایید کوو، خو اروپا دې باید مخامخ د طالبانو سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاص کړي، خصوصا په امنیتي مسایلو کې. د طالبانو دریز هم دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان جغرافیه به د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. که اروپا غواړي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید نه وي، که اروپا غواړي چې داعش د افغانستان له لارې هم اروپا او هم نورو ملکونو ته ګواښ نه وي، تر ټولو غټ او ستره لاره دا ده چې د طالب سره د تعامل او تفاهم لاره خلاص کړي. او تعامل او تفاهم دا دی چې باید د داعش په ځپلو کې د طالبانو سره همکاري وکړي، او دا د اروپا لپاره هم مفید دی. له بل اړخه ګورو چې ډیر ملکونه په دې خطه کې شتون لري، ایران او زموږ ګاونډی پاکستان هم د داعش لپاره څه مشخص تعریف نه لري. د طالبانو یو ادعا دا دی چې داعش د پاکستان له طریقه راځي افغانستان تخریبوي او د افغانستان د خلکو امنیت خرابوي او داعش د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. زه فکر کوم یو انټرنیشنل کولیشن ته یا انټرنیشنل یا نړیوال ائتلاف ته ضرورت دی دا دی چې د طالب سره د داعش په ځپلو کې مخامخ کړي. له بل اړخه چې طالبان څنګه کولی شي دغه استفاده وکړي، طالب دې باید خپل ناپېیلې دریز او د افغانستان ستراتیژیک دریز من حیث یو ملت نړیوال ته معرفي کړي. اول دا دی چې د افغانستان جغرافیه د امریکا او د اروپا پر ضد هیڅکله نه استعمالیږي، او نه مونږ چاته اجازه ورکو چې د افغانستان جغرافیه د روسانو پر ضد یا د نورو ګاونډیانو پر ضد استعمال شي. اما هو افغانستان یو آسیب پذیر ملک دی، دلته 50 کاله جګړې شوی، استخباراتي شتون دلته، نیابتي جګړې شوی، نور ملکونه هم اوس غواړي د افغانستان په امورو کې مداخلت وکړي. غوره دا دی چې طالب د مخامخ پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې په مادرید کې هغه ملکونه چې د داعش د ځپلو لپاره اتحاد جوړ کړی، دریز جوړ کړی، پرته له طالب سره د یو کاونټر پارټ او د تعامل او تفاهم له لارې داعش په افغانستان کې نه ځپل کیږي.
مختار صاحب، تاسو وایئ چې نړیوال د طالبانو سره یو تعامل ته لاره پرانیزي د داعش ځپلو لپاره، لیکن په ورته وخت کې چې په تیرو څکمو څلورو کلونو کې ورته ګورو، نړیوال له طالبانو ځینې غوښتنې لري، ځینې داسې غوښتنې چې له نړیوالو اصولو سره سمې دي. فکر کوي چې طالبان که هغه ځینې مهمې غوښتنې چې تکرار به می ځینې، مثلا د نجونو مکتب او تعلیم او کار، دغه څه غوښتنو ته سر ټیټ نه کی او دا ونه مني چې دا د دوی د ولس او د افغانانو په خیر هم دی، آیا نړیوال بل دوی سره نشته شي؟
درې خبرې دي. یو په مونږ ګورو چې نړۍ د افغانستان نه څه غواړي. هر ملک په شمول د اروپا، امریکا، استرالیا، پاکستان، ایران او روسیا، چین د خپلو منافعو او د خپلو ستراتیژیکو منافعو په کتو سره د افغانستان سره معامله کوي. که اروپا رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د پوهنتون دروازې خلاصې شي، د تعامل او تفاهم خبرې خلاصې شي، تر ټولو غوره لاره دا دی چې باید په یو انټرا افغان ډایلاګ یا په یو بین الافغانی کانفرنس باندې د کار وشي چې د هغه په نتیجه کې طالب ته دې ته اړ شي چې بین الافغانی کانفرنس ته حاضر شي. دویم موضوع دا دی چې کمو په امنیتی لحاظ ګورو، امنیتی لحاظ طالبانو د امریکا لپاره د نورو ملکونو لپاره هیڅ ګواښ هم نه دی. غوښتنه به دا وي چې د تعامل او تفاهم ژبه باید شروع سي، او وروسته دا د افغانانو حق دی چې د تعلیم او تحصیل او د پوهنتون دروازې ورته خلاص وي. خو زه فکر کوم چې د دې تعامل او د تفاهم ژبه د خلاصولو لپاره، دروازې خلاصولو لپاره، طالبانو ته اړین او ضرورت دا دی چې د خپل ملت هغه اصلي شرعي، اسلامي، اخلاقي، دینی، سیاسي غوښتنو ته غوږ کیږي او عملي کړي. بله،
مننه مختار صاحب. ازادي په سپوکي پروګرام تاسو له ازادي راډیو او د خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د بحث موضوع مو د داعش په افغانستان او سیمه کې. په خبرونه کې مو میلمانه دي حاتف مختار او صلاح الدین سعیدی، هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. د دوی هم هرکلی کوم. سعیدی صاحب، کله تاسو نه په دې اړه واورو چې داعش تاسو څنګه ډله ښکاری، خصوصا داعش خراسان څنګه؟
بله، زما آواز ته دی؟
بله بله. سعیدی صاحب، سعیدی صاحب، ستاسو آواز ټیک دی که نه؟ د ټلیفون
زما آواز
بله
مطمئنن د داعش ډله هغه په اصطلاح د اسلام تر نامه لاندې افراطي ډله ده چې د اسلام په نامه په نړیواله کچه خپلې برنامې لري او د خپلو برنامو د عملي کولو دپاره یو سلسله نړیوالې بې عدالتي دلیل راوړي، او د هغه په نتیجه کې د ریکریټمنټ او یا د غړو پیدا کولو په نتیجه کې په داسې افراطي عملونو لاس وهي چې د هغه په نتیجه کې په واقعیت د امر کې بنیاد د اسلام ته ضرر رسي.
مننه مختار صاحب. له افغانستان اورې خواته پروسو کې د سر راپورونه خبره شول چې په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو او داعش ترمنځ جګړې دي. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د بلوچستان په مستون کې د ډیرو سختو جګړو خبرونه خبره شوي وو چې د بلوچو وسلوالو او داعش ترمنځ شوي دي، او هغه وخت د سر راپورونه هم خبره شول چې په لسګونو کسان وژل شوي دي په دې جګړو کې. دغه داعش په بلوچستان کې تاسو څنګه ښکاري؟
اول خو مونږ دې خبرې تصدیق یا غیر تصدیق یا تایید کول یا نشو کول، کوم کره دقیق معلومات نه ده شوی او تر کومو معلومات چې په سرفیس کې راغلی هغه مونږ هم اورېدلی. خو د افغانستان دریز د پاکستان په امورو کې د مداخلت دریز نه دی. زمونږ دریز یعنی د افغانستان د ملت ستراتیژیک دریز دا دی چې مونږ نه غواړو د پاکستان په امورو کې مداخلت وکړو. خو د پاکستان نه مو غوښتنه دا دی چې هغه مسائل چې د پاکستان دننه بلوڅان یا پښتانه ورسره مخامخ دي، مشروع حق دي، باید پاکستان ورته غوږ کېږدي، که نه پاکستان به یو ډېر ستر ګواښ سره مخامخ وي. خو دا چې د پاکستان ځینې مطبوعاتیان او یا د پاکستان حکومت دا ادعا کوي چې افغانان یا ګواکې د طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت دلته لاس لري، زه په کلکه دا ردوم. افغانستان د چا په امورو کې مداخلت نه کوي، بلکې دوی د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي. که اجازه راکړي دلته یو ستراتیژیک نقطه باید ووایو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته وصل شي، تاسو ګورئ چې پاکستان اوس 250 میلیونه نفوس لري، او درې دېرش کاله وروسته د پاکستان نفوس 450 میلیونو ته رسیږي. پاکستان انرژي ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري، منځنۍ آسیا ته ضرورت لري، غواړي د ملکونو سره د تعامل او تفاهم خبره وکړي، انرژي ته لاسرسی ولري. پرته له دنه چې د افغانستان سره خپل قضیه حل نه کړي، د افغانستان ملي منافعو ته په درنو سترګو نه ګوري، د افغانستان ملي حاکمیت ته په درنو سترګو نه ګوري، افغانان به هیڅ کوم لار نه لري پرته له دنه چې د پاکستان په مقابل کې خپل سیاست ته تغییر ورکړي. دویم موضوع دلته دا دی چې مونږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو او نه افغانستان جغرافیه تر اوسه د پاکستان لپاره تهدید پاتې شوی. دا د امارت اسلامی افغانستان د اوسنی نظام حاکم نظام سیاست او پالیسی هم دا دی چې زه درته وایم او مونږ په دوی ویب سایټونو کې او مقالاتو کې او د دوی مشران هم دا شی وایي. دریم موضوع دا دی چې پاکستان د خپل د بام واوره زمونږ په دیوال یا زمونږ په باندې نه پرځوي. دوی خپل مشکلات د بلوڅانو سره لري، دوی خپل مشکلات د پښتنو په سیمو کې لري، دوی مشکلات د سندیانو سره لري، دوی مشکلات د ایم کیو ایم سره لري، دوی داخلي ډېر مشکلات لري. د دوی یو 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 منتخب رهبر عمران خان دوی په زندان کې اچولی. د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی، پاکستان یو پوروړی ملک دی، پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخلت کړی. زمونږ غوښتنه دا دی چې مونږ من حیث یو ګاونډی دومره ویلی شو چې مونږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو، اما غوښتنه مو دا دی چې پاکستان من حیث یو آزاد او خپلواک ملت افغانستان ته د احترام په سترګو وګوري او د مقابل احترام په نتیجه کې افغانستان کولی سي پاکستان سره څه تعلق ولري.
مننه سیدی صاحب. ک لتا سو همدا پښتنه وکم سه په بلوچستان کې د داعش ډله را پیدا شوې ده او راپورونه وایي چې له بلوچ وسلوالو سره هم نشتې کړې دي. دا ډله څنګه دلته را پیدا شوې ده او څنګه نفوذ کړی دی؟
یو خو خبرې دي او یو عمل. ډېر ځلي هغه څه چې په میډیا کې ویل کېږي د هغه څه نه چې په واقعیت کې دي متفاوت دي. دې مسائلو کې مختلف لاملونه تاثیر لري. دا چې مثلا داعش په عربي هیوادو کې ځپل کېږي او هغه په نتیجه کې په پاکستان کې وسیع امکانات پیدا کولای شي، دا هغه واقعیت دی چې مستندات ډېر دي. دا چې داعش وکړی شي د دغه مناطقو له لارې نه روسیې ته او د هغه متحدو په اصطلاح قلمرو ته مشکل وارد کړي، دا هم مطرح دی. اما هغه څه چې دلته زموږ معزز میلمه هم ورته اشاره وکړله، زما په پوهه باندې هغه څه چې طالبان په شکلی شکل باندې مطرح کوي او نسبت د هغه څه چې واقعیتونه دي، پاکستان دومره ساده نه دی. پاکستان پوهیږي چې په ملک غیر کې آباد شوی دی. پاکستان پوهیږي چې درې حصے د تبورو حصو نه تاریخی افغانستان دی. پاکستان پوهیږي چې دلته په موجوده پاکستان کې په هر مظاهرو کې میلیونی افغانستان بیرغونه پورته کیږي او په لسهاو نور مواردی چې پاکستان پوهیږي که افغانستان په پخو ودرېده او په ځنګل بازار او تمام نور شیان په خپلو پخو په خپل صلاحیت آمدي که دا د پاکستان د مامغه وجودي فلسفه په اصطلاح منطبقي. په دې خاطر باندې دا مشکل په داسې سادګۍ هم نه لیږي چې منګه د پاکستان ته وایي چې منګه مداخله نه کوو، ته موږ هم سره مداخله وکړو. دا یو 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 خوب دی، یو خیال دی. په عملي لحاظ هغه سیاست د الفبا په شکل باندې چې په سیاست کې منافی دي او مسالې دایمي دوستو دښمن نشته، په دې ارتباط باندې مطمئنا داعش تیپا افراد مطمئنا د ګټو د مسالې پر بنیاد باندې چې څنګه د پاکستان د تجزیه په ارتباط باندې د موجوده چې بلوچستان دا کار کوي او څنګه پاکستانی استخبارات د داعش تر عنوان لاندې د بلوچستان په ضد باندې په جنگ اچولای شي، دا چې واقعیتونه څه دي کوي، دا هغه مسائل دي چې په ډیرو مواردو کې هر کیس باید په جداګانه استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د مستنداتو پر بنیاد باندې بررسی شي. او داسې عمومي قاعده چې موږ ورته واحده قاعده بیان کوو دغه پر بنیاد باندې دا مسله تحلیلي ارزیابي کوو، زه فکر کوم ډېر سخت کار باندې تشکر.
مننه مختار صاحب. د داعش په ارتباط دا راپورونه خو واضح دي او په مختلفو ډولونو د سیمې د داعش خراسان څنګه په ارتباط ورکړل شوي دي چې د بیلابیلو هیوادونو غړي په دې ډله کې راغونډ شوي دي. په روسیه کې د ترکیه انادول آژانس راپور ورکړ چې د اوزګور اولتون په نوم د داعش یو غړی د افغانستان پاکستان پولیس سره نشته نیول شوی دی او ترکیه له پاکستان مننه هم وکړه چې په دې برخه کې مرسته ورسره کړې ده. دغه د مختلفو هیوادونو غړي څنګه په یو پلیټ فارم کې راغونډېدای شي د لری لری سیمو؟
دغه خبرې معنا دی چې داعش یو نړیوال پدیده دی او نړیوال استخبارات پکې لاس لري. دا قطعاً د خبرې دلالت کوي چې افغانان د داعش نه ترا دی نه بنسټګر دی، بلکې افغانان د داعش د پدیدې لخوا تهدیدېږي او د افغانان هر شپه ورځ د داعش پر ضد خپل ستونزې لري او نړۍ سره یې شریک کړی. اجازه راکړئ دو نقطې ته دلته اشاره وکړو. اول دا دی چې موږ کوم موضوع چې د پاکستان سره تاریخي موضوع لرو او د افغانستان یو جغرافیه د پاکستان تر اثر لاندې دی، دا یو تاریخي واقعیت دی چې هیڅوک ورنه انکار نشي کولی. دا یو کلک بحث ته ضرورت لري. اما موږ د افغانستان ستراتیژیک اهداف ته نشي ویلی چې هو موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت کوو، موږ پاکستان ته بمونه لیږو، موږ پاکستان ورانوو. وجه دا ده چې پاکستان له په داسې خبرو په ادعا کې پاکستان په نړیوال سټیج کې د پاکستان لپاره مفید او مؤثر دی او نړۍ به د پاکستان تر څنګه ودرېږي. موږ باید په داسې مسایلو کې هغه ستراتیژیک اهداف په نظر کې ونیسو، د افغانستان منافع په نظر کې ونیسو. افغانستان هیڅ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوي، افغانستان پاکستان ته اسلحه نه لیږي، افغانستان د بلوڅانو په معامله کې مداخلت نه کوي، افغانستان د پاکستان په امورو کې هیڅ داسې مداخلت نه ده کړې چې هغه د پاکستان لپاره تهدید وي. بل موضوع دا دی د ډیورنډ کرښې موضوع، دا د افغانستان حق دی که په افغانستان کې داسې یو سالم مقتدر په خپل پښو ولاړ افغانستان د افغانستان د ملي ګټو په نتیجه کې او د خلکو د بطن او متن نه وتلی وي په علوم سیاسي کې بالانس آف پاور، یعنی موږ قدرت او توان د دغو لرو چې بیا د ډیورنډ موضوع وڅېړو. خو دا مو حق دی د وخت سره ورسره خبرې وکړو. که چیرې موږ اوس دا موضوع وڅېړو چې نه والا په مظاهراتو کې په زرګونه افغانان د افغانستان بیرغ اوچته وي، همدا چې افغانستان بیرغ اوچته وي بس کول ګلزار، دا خبرې داسې ساده او بسیط هم نه دي. افغانان غواړي چې د پاکستان سره ښه تعلق ولري او نړۍ ته هم دا وایي چې د افغانستان جغرافیه د پاکستان لپاره، د ازبکستان او د ترکمنستان لپاره، د تاجکستان لپاره، د روسیې لپاره تهدید نه دی. د داعش موضوع او د داعش پدیده یو استخباراتي نیابتي نړیوال پدیده دی چې نړۍ باید د طالب سره د اوسنۍ حاکمیت سره د داعش په ځپلو کې کار
وکړي.
او بل موږ غواړو چې په افغانستان کې داسې یو روایت منځته راوړو چې هغه روایت افغانستان وژغوري. هغه دا دی چې طالب دی باید د تعامل، تفاهم، سره لویه جرګه، انتخابات، هر موضوع چې دی هغه باندې باید غور
وکړو. مننه مختار صاحب. بیرته سیدی صاحب، د داعش موضوع ته کراو ګرځم. سیګار په یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د 2000 او 3500 ترمنځ داسې وسلوال شته چې دوی په د داعش لپاره کار کوي او د داعش لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر بیا ویلي وو چې کوم غړي چې د داعش دوی تر اوسه پورې نیولی دي، د هغوی یوه لویه برخه یا د پاکستان اتباع دي او یا هم د تاجکستان. دغه داعش کته مختار صاحب مخکې توضیح کړل چې دا خو یو نړیواله پدیده ده، لیکن د سیمې په سطح باندې هم د مختلفو هیوادونو غړي پکې راټول شوي دي، نو یو جدي تهدید نه ده؟ سیدی صاحب،
مطمئنا افراطیت دا چې
بلې اورم ستاسو آواز اورم. مهرباني
دا افراطیت د اسلام تر نامه لاندې دا فهم پر بنیاد باندې چې دی لري، هغه نړیوال اخوت پر بنیاد باندې دا مطمئنن اوګد باز دی. اما په مرکزی آسیا کې تاجکستان، ازبکستان او په داسې په دې جمهوریتونو کې مطمئنن حکومتونه یو سلسله داسې افراطي حرکت کوي چې هلته ډېر خلک په قار کړي دي. همسایګان همدغه هېوادونه دي چې دلته کولی شي تنفس وباسي. دا چې طالبان د داعش سره اوس کوم تړاو نه لري، زما په پوهه باندې په هغه وخت کې چې د جمهوریت د نړولو خبر وه، تمام افراطیون په شمول د پاکستان د طالبانو د آس آی په مرسته باندې متحدان د طالبانو سره په افغانستان کې جهادي کارونه مخ ته وړي دي. اوس چې دا په اصطلاح تفاوتونه دا حالت نوي راغله، آیا تر کومه حده پورې به دوی وکړی شي ځان ورنه بیل او یا یې بیل کړی دی، او څومره به اعلامیې تاثیر وکړي، په عمل کې به څومره دا کار وشي؟ مطمئنه رسمي سیاست خو همغه دی چې جناب مختار صاحب اعلان وکړو، وزیر د خارجه اسلامپرست وزیر خارجه او نور مسؤولین اعلانوي، اما چې په عمل کې په ساحه کې به څومره دا کار عملي کړی شي، آیا واقعا طالبان به په دې وتوانېږي که ونتوانېږي؟ په ظاهر کې خو داسې ښکاري چې ډېر علاقمند دي دي چې د دې مورد کې د هېچا په وطن کې مداخله ونه کړي او خپل آب وطن آباد کړي. اما دا په دومره سادګۍ باندې هم نه دی چې وویل شو اخلاص شو. مطمئنا په دې برخه کې پاکستان چې وایي چې دا یې نیولې، هغه یې نیولې ده، یا وزیر دفاع د پاکستان مدمخ کې هغه اعلان وکړ چې موږ د نړۍ د پاره د ښکلا دا جنایات کړی دي. دوی خپل یو سلسله داسې شیان تولید کړي دي چې دوی پې باندې خبر دي، دوی خپل سیمې ته راوستي دي، پیسې او ډالر پې باندې اخیستي دي، اوس په باندې پوهېږي چې په دې سیمه کې لري، په جمهوریت په سقوط کې دي. په دې خاطر باندې تمام د مختلف ابعاد لري چې بعضې تنه په اعلامیو باندې نه ختمیږي، بعضې سندات شته دي. اما په سیمه کې په دې خاطر باندې چې سیمه کې یو سلسله بهانی شته دي او یو سلسله استخباراتي سترې لوبې شته دي، یو سلسله مخالفتونه د امریکې او د چین، د امریکې او د روسانو او آسیایي میانه باندې تاثیر دار ډول، او په هر کې د پاکستان د استابلیشمنت خدمات د ډالرو په مقابل کې. دا تمام هغه شیان دي چې په دې موضوعګریګانو کې تأثیر لري. اما یو خبر باندې تاکید کول غواړم، منګه چې وایو د پاکستان منظور مو د پاکستان استابلیشمنت دی، درغه دغه نه منګه تاریخي ورونه هغه چې شل کاله لس کاله پنځلس کاله په جهاد دوره کې افغانانو سره خپل ډوډۍ خپل کورې مایې کړه، هغه سره اصلا مداخلت او په اصطلاح دښمنی نشته ده. اما دلته منظور د پاکستان استابلیشمنت دی چې خپل برنامه لري. دقیقا هغه چې جناب مختار وویل دی، درواغ وایي، خپل په اصطلاح بام واوري په دا باندې په دی خوا باندې راځي. اما لامل په دوی کې دی، دوی ایجاد کړی دي، دوی تربیه کړی دي، دوی صادر کړی دي، او همدا اوس هم په مختلف بهانو باندې چې په خپل ګټه باندې استعمال کړی شي یا استعمالوي. دا یو ملي څخه مطمئنن د بلوچستان په ضد، د پښتنو په ضد، د یو سلسله ازادي خواهی په ضد باندې دوی همدغه ځواکونه استعمالوي. دا چې څوک په دې عملیاتو کې واقعا داعش و او څوک هسې د داعش تر بهانې لاندې، دا هغه شیان دي چې همهغسېمي چې ابتدا کې وویل په انفرادي شکل د استخباراتي معلومات بنیاد باندې باید مستند شي، او هسې هوایي اتهام واردول همهغسې جناب مختار رور هم وویلې به درست نه وي. مطمئنا نړیواله ټولنه که چېرته داسې شواهد ثابت کړي چې طالبان په دې کلاس کې مطمئنا پاکستان به نه سو استفاده کوي، او هغه ته نه سو استفاده کوي. دا سو استفاده د پاکستان د استخباراتو او د استابلیشمنت کار
مننه
مستند ده. تشکر.
مننه سیدی صاحب. مختار صاحب، د داعش عملیاتو تکو ګورو په افغانستان کې په 2023 او 2024 کلونو کې د راپورونو لمخې د داعش پر ضد تر سلو ډیر عملیات شوي دي. په 2015 کال کې دا عملیات که څه هم کم دي او ځینو خوشبینی هم څرګنده کړې بوله چې د داعش عملیات په افغانستان کې کم شوي دي، خو په دې اونۍ کې چې کوم عملیات په کابل کې وشول بیرته ممکن د اندېښنې سبب شي. تاسو ته څرنګه ښکاري چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې آیا غلي شوي دي، بیا به بیرته را برسېره شي، او کنه دا ډله ورو ورو کمزورې شوې ده درته ښکاري؟
یو موضوع باید مونږ او تاسو هیر نه کړو چې د ګاونډیانو ستراتیژیک دپت یا عمق د ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندل. یعنی ګاونډیان مو نه غواړي چې په افغانستان کې پر خپلو پښو ولاړ داسې یو افغانستان شتون ولري چې هغه د خپلو ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري او د یو افغاني ستراتیژي له مخه د خپل دښمن او دوست لپاره یو تعریف ولري. په دې معنا ته اوس داعش په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې اسلحه لري یا چیرې زبل سپول کېږي یا د طالبانو لخوا ټکول کېږي، مفهوم یې دا دی چې د ګاونډیانو ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. زمونږ هیله دا دی او نظر مو دا دی چې طالب د افغانستان یو واقعیت دی او یو افغاني پدیده دی. افغانان پیژني د شکلات پر ضد جنګېدلی، ځان ته تاریخ لري، دلته په هر کله او باندې کې ژوند کړی. طالبانو دریځ د داعش په ضد د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې مشخص او معلوم دی. اول دا دی چې داعش نه افغاني پدیده دی او نه افغانان غواړي چې داعش پر افغانستان باندې حاکم سي، او نه د افغانستان اسلامي امارت دا غواړي چې داعش د دل لارې تاجکستان، د افغانستان د جغرافي د لارې تاجکستان، ازبکستان او مسکو لپاره د تهدید دی، او نه غواړي د اروپا لپاره د تهدید دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله موږ وایو چې ستراتیژي تغییر نه ده موندلی، کله چې په افغانستان کې یو چیرې یو ډله پیدا کیږي او هغه د بمونو سره او اسلحې سره او د طالبانو استخبارات نیسي، د اعتراف کوي چې موږ چیرې ټرینینګ شوي یو، سره قبلین شو، چیرې راغلو، چیرې مو بم کېښود، چیرې مو افغان فور وان کړ، یا د یو پولیس رینجر مو په بم والوزول، یو طالب مو وژل، یو کلیوال مو وژل. د دې معنا دا دی چې ګاونډیان لا هم د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر نه دا ورکړي. ټول د مخه ضرورت دلته دا دی چې طالب دی د یو ملت په توګه مخامخ د ګاونډیانو سره د خبرې وکړي، او دا دی ووایي چې دغه پدیده که د دې لارې افغانستان تهدیدوي او تاسو د افغانستان نه بلکې د نړۍ امنیت لپاره تهدید دی. یو ځل بیا په تایید سره ویلی شم چې د داعش طرح نه افغانان دي او نه طالبان دي، نه بنسټګرې طالبان دي او نه افغانان دي، بلکې افغانان د داعش د عملیاتو په نتیجه کې قربانیان دي، او د افغانستان د ملت دریز، د اوسنی نظام دریز، د خلکو دریز دا دی چې باید نړیوال دی د داعش اصلی مرکز، اصلی طرح، هغه چې سپانسر ورکي، پیسې ورکي، امکانات ورکي، هغه ځای د ټارګټ کی.
همدغه څوک دی مختار صاحب، همدغه څوک تمویلوي ستاسو باور؟
دا نړۍ ته مشخص شوی داعش افغاني پدیده نه دی. داعش په عراق کې و، بیا راغی ایران ته راغی، د ایران نه پاکستان ته راغی، او اوس په نور ملکونو کې هم شتون لري. داعش وروسته افغانستان ته راغی. دا نړۍ او د نړۍ استخباراتو ته معلوم دی چې کوم ملک کې د داعشیانو اډه دی. دا اوس ځینې ملکونه غواړي چې افغانستان لپاره تهدید جوړ کړي، دا اوس غواړي په افغانستان کې جګړه تلمن وهي، دا اوس ځینې خلک غواړي د مقاومت په نوم افغانستان له منځه ویسي، ځینې خلک د افغانستان نوم نه مني، دلته نیابتي جګړې ته لارې خلاصوي، د ایران استخبارات په ده کې لاس لري. تاسو وګورئ چې ایران د جمهوریت په وخت کې په دوو ستراتیژیکو اهدافو کار کول، هم د جمهوریت سره کار کول، هم طالبانو سره مرسته کول. همداسې اوس ایران په افغانستان کې ډېر خطرناک ستراتیژي لري. افغانان نه باید په دې ګلوبل تروریزم کې یا په دغې د قطبونو په کشمکش کې یا په دې سترو جګړو کې دخیل شي. موږ د یو متوازن بې طرف ستراتیژیک نافعلي سیاست په نتیجه کې غواړو افغانستان وژغورو. موږ نه د هیڅ چا لپاره تهدید نه یو. نړۍ ته دا مشخص دی چې داعش چا جوړ کړی، چیرې دی، چیرې اوسیږي، امکانات یې چیرې دی، پیسې یې چیرې دي. افغانان خو هېڅ نه لري، کور یې ورته وران دی، جومات یې ورته وران دی، کلی ورته وران دی، هسپتال یې ورته وران دی. افغانان اوس کولی شو چې یو مرکزي نظام منځته راغلی چې هغه موږ سل انتقاد پې لرو چې طالب باید د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي، خو دا یو فرصت دی چې موږ باید لپاره کار وکړو چې طالب اړ کړو، او طالب ته د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دا ووایي چې تاسو داسې یو نظام مستراوی چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي، مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، د دوست او دښمن لپاره یو تعریف ولري، دا موږ هم د طالبانو د نظام نه غواړو. اما که کله د داعش موضوع منځته راځي، نو موږ په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې د افغانستان اسلامي امارت د داعش پر ضد جنګېدلی او داعش پر ضد جنګیږي. اوس هم داعش په تخار کې دوی ورسره وجنګېد، په کونړ کې ورسره وجنګېد، په لوګر کې ورسره وجنګېد، هغه ورځ د کابل په منځ کې ورسره جنګېدلی. یعنی دا ستاسو ګورئ هغه نور ملکونه دي چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، هغه دوی ته باید نړۍ تاسو د داعش مرکز تاسو باید د افغانستان په امورو مداخله.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب، تاسو ته د داعش مرکز کوم ځای ښکاري؟ یعنی ستاسو په باور باندې داعش څوک تمویلوي؟
مطمئنا داعش خپل د ابتدا نه هغه سیاسي برنامه درلودلې چې کنفرانسي د تیوري پر بنیاد باندې د یو سلسله معینو اهدافو د پاره منځته راغلی او استخباراتي مراجع منځته راغلی. دا په دې معنا نه ده چې تمام هغه څوک چې په داعش کې هغه به د استخباراتو سره لار لري. زما په فکر باندې داعش اوس یو فکر دی. دا فکر په مختلفو داسې نه دی چې کوم یو مشخص واحد سازمان او هغه هر چېرته به ځي و راځي. په دغه فکر او د دغه چتر لاندې مختلف استخباراتي مراکز مختلف هیوادونه د ګټو او د منافع او د مصالحو پر بنیاد باندې دلته او هلته دا حرکت نام لاندې یو سلسله تحریکات کې او دا جمله ته خپل دي کې شک نه لرم چې د پاکستان استخبارات د خپل اهداف او د تحقق د لپاره په ماین او وسایلو باندې خپل په اصطلاح برنامه لرلې دي. په عربي هیوادو کې هم تر دې راهده پورې او اما هغه سیمه چې په ابتدا کې اشاره وکړه کله چې په سوریا کې ټکول کیږي روسان یې ټکوي او د روسانو نه د انتقام اخیستلو په اصطلاح په خاطر باندې داسې سازماندهي کیږي چې آسیا میانه او دته د دغه هیوادو لا نه ورسې. دا چې تر کومه هدا پورې موفق و که نه و، زه فکر کوم مخکې د دې نه چې دا یو داسې واحد جسم اوسي، تر ډېره هده پورې د استخباراتي مراجعو لوبی دی چې د دغه داعش ته نام لاندې نن سبا دلته ولته کوي. شکر.
مننه سیدی صاحب. مختار صاحب، تاسو مخکې ستراتیژیک عمق ته اشاره وکړه چې افغانستان ته ځینې ګاونډیان په دې سترګه ګوري. تر ډېره پورې دا خبره خلک پاکستان ته کوي چې پاکستان له افغانستان د افغانستان ته په دغه سترګه ګوري. لیکن په ورته وخت کې تاسو مخکې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې، د پاکستان د خراب اقتصاد په اړه مو خبرې وکړې، او بیا مو دا هم توضیح کړه چې د پاکستان ګټې په دې کې دي چې په افغانستان کې صلح وي، ثبات وي، چې منځنۍ آسیا ته لاره پیدا کړي. که چېرته دغه ټولې خبرې سمې وي، نو ولې باید پاکستان افغانستان ته په دې سترګه وګوري؟
درې موضوع دلته ډیر مهم دی. یو دا دی چې د پاکستان استراتیژیک یا عمق د استراتیژي د افغانستان په حکله تغییر نه دی منتلی. که پاکستان غواړي چې په دې خطه کې بنحیث د یو ملک پاتې شي، د افغانانو سره د مخامخ د تعامل او د تفاهم ژبه وکاروي، د دې استخباراتي نیابتي جګړې د لاس واخلي. ځکه په استخباراتي او نیابتي جګړه کې دلته یو ملت پروت دی، څو زره کلن تاریخ لري. روسانو، امریکایانو او ایرانیانو او انګلیسانو نشو توانیدلی چې دا ملک تجزیه کړي، او دا ملک دلته یو ستر تاریخ لري. دلته امپراتورونه پاتې شوي، دلته نظامونه پاتې شوي، دلته یو ژوندی ملت شتون لري. زموږ دشمنان غوښتل چې افغانستان تجزیه شي، اما د افغانستان ملت ونه غوښتل. دا یو موضوع. دویم دا دی چې د پاکستان د افغانستان د بهرنی سیاست په هکله ډیر خصمانه دریځ لري. افغانستان یو آزاد ملک دی، حق لري چې د هندوستان سره د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، او دا نشي کېدلی چې موږ یو آزاد او خپلواک ملک واوسیږو، هم هر څه چې پاکستان وایي هماغه ورسره وکړو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان له طریقه دی، د واخان له طریقه دی، تا تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان روسیا سره دی واصل سی زمون ملی ګټه او ملی منافع داوی چې مونږ باید د هندستان سره د طریق د پاکستان د طریق واصل شو. یعنی دا خو نشي کېدلی چې پاکستان زماله طریق باید د روسانو سره واصل شي خو زه باید د اجازه ونه لرم چې د هندستان سره واصل شم. د پاکستان غوښتنې به اساس دي. دریم موضوع دلته دا دی چې د ډیورنډ موضوع دی. ډیورنډ افغانان هیڅ یو افغان نه مني. که تاسو د افغانستان یو عادي فرد ته هم لاړ شئ هغه دغه کرښه نه مني. د فرضي کرښه جنایت بولي، ظلم بولي، خیانت بولي. لیکن مونږ په اوسنی شرایطو کې د پاکستان سره د تعامل خبرې کوو. د تعامل خبره دا دی چې ته به ماته پردی اجنډا د پردی استخباراتی جګړې نیابتی جګړې داعش او غیره هر ډله چیز ته باید ماته زما جغرافیې ته ونه لیکي. دا زمونږ د پاکستان نه غوښتنه دا دی که نن پاکستان لپاره ملي امنیت لپاره ګواښ دی خپله پاکستان دا ګروپونه دا ډلې جوړ کړي. د خپل پاکستان جوړ کړل او خپل پاکستان او وزیر دفاع ابن رز اعتراف وکړي په 15 کالو کې موږ د افغانستان په امور کې مداخلت کول. موږ دوی بنسټګرو موږ طراحو او موږ غوښتل هر څه د افغانستان سره مو دغه دا هر څه کړي او دا په نړیوال میډیا کې ویلي. مګر اوس هم زموږ دریز یو ځل بیا وایم چې که پاکستان یا نور ملک ایران دا غواړي چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې د بل چا له آدرسه شروع کړي که هغه داعش وي که هغه یو داسې دروغجن یو مقاومت چې د افغانستان میلیونونه ډالر تک ته ولي هغه دوی ته پیسې ورکړي چېرته یو جومات والوځي چېرته یو ښار کې او بم کېږي چېرته یو سپین ږیری ووژني. نو موږ په ده مطمئن یو چې افغانستان جغرافیه به پس له ده نه د نیابتي جګړو مرکز نه وي. خدا په دې صورت کې کیږي چې طالب او د ملت په منځ کې د فاصله نه وي. طالب باید یو قانون اساسي له مخه د خپل امیر او زعیم وټاکي. طالب دې باید د افغانستان ملي باورونو او ملي ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري. طالب دې باید د پوهنتون او د ښوونځي دروازې د افغانستان د نجونو په مقابل کې خلاص کړي. طالب باید د خپلو دوستانو او دښمنانو لپاره یو ملي تعریف ولري او طالب دې باید د افغانستان سیاست ناپېلی او متوازن د قدو قوتونو او د قدرتونو په منځ کې کړي. همدا اوس که روسان موږ سره ډېر نږدې شوي او چینایان موږ سره نږدې شوي او موږ د غرب سره فاصله لرو دا زموږ په ګټه نه دی. که تاسو د چینایانو د روسانو د ټول عمر اقتصادي پروژې یا اقتصاد پیسې چې افغانستان ته ورکړي د امریکا د یو میاشتې پیسو سره نه برابرېږي او په دغه عصر کې د افغانستان د جغرافیا یعنی جیو پولیټیک یا جیو ستراتیژیک جغرافیا تقاضا او ډیمانډ دا دی چې موږ د یو ناپېلې سیاست په نتیجه کې غواړو د غرب سره ښه تعلق ولرو او دغه تعلق د طالبانو لپاره مفید او مؤثر دی. طالبانو نه غوښتنه کوو چې ستره لویه جرګه جوړ کړي. طالبانو غوښتنه دا کوو چې ستره لویه جرګه ستاسو د مشروعیت لپاره مفید او مؤثر دی. ستاسو د نظام لپاره مفید او مؤثر دی. تاسو خپل دښمنانو ته په خپله دلایل مه ورکوئ چې په نړیوال سټیج کې تاسو ورځ په ورځ انزوا ته لاړ شئ او افغانستان تاسو سره منزوي شي. د افغانستان کدرونه د افغانستان نه وتښتي. داسې یو روایت منځته راوړئ چې د هغه روایت په نتیجه کې هر افغان احساس د مالکیت په خپل جغرافیه کې او خپل مځکه کې وکړي. آخري خبر دا دی چې مونږ د ګاونډیانو نه په صراحت او جرأت دا وایو که چیرې زمونږ د کور ورانولو، زمونږ د جومات د ورانولو، زمونږ د ښارونو د سوځولو لړۍ ته دوی د پای ټکی کې نږدي
قطعا دوی به هم آباد پاتې نشي. مننه مختار صاحب. سیدی صاحب تاسو مخکې وویل چې د داعش په تمویل کې دا تور مو پوری کړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې هم لاس لري. د پاکستان د استخباراتي ادارو ګټې به څه وي ځکه چې په بلوچستان کې نارامۍ دي، خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پي فعال ده، په سند هم نن سبا ځینې غوښتنې لري خصوصا د اوبو په برخه کې له پنجاب سره مشکل لري، په ګلګت کې مظاهرې دي او په کشمیر کې هم مظاهرې دي او هلته هم ځینې خلک ترې تم شوي دي. په داسې شرایطو کې پاکستان ولې باید دا کار وکړي؟
مطمئنا ساده جواب د پیسو دپاره، د جنرالانو د جبونو ډکولو دپاره. او زه اجازه راکړه یو څو نقطو نورو ته اشاره وکړم. او هغه دا چې یو ایدیال دی چې څه ښه دي او څه خراب او یو هغه حالت دی چې څه ممکن دی او څه ممکن نه. کچیرته پاکستان په دې باندې پیږي چې په پردی ملک آباد شوی دی، کچیرته پاکستان په دې باندې پیږي چې باثبات افغانستان د پاکستان د لپاره مناسب نه دی، بازار دا نه دی، په اصطلاح نه دی، که په دې باندې پیږي چې په افغانستان کې ملي په پخو ولاړ حاکمیت جوړ شي، د پاکستان ډېر تجارتونه به ودرېږي، نو دا عذر زاری کول چې پاکستان دې دا نه کوي هغه نه کوي، دا په عذر زاری نه کیږي. دوم دا چې طالبان په څه شي باندې څلور کاله باور درلود او یا یې لري، د تعلیم په مورد کې څه باور یې لري او څه مفتی درلود، د مشروعیت په مورد کې بنیادی خبره دا ده چې په هغه شي چې طالب مفتی باور لري او په څلور کالو کې عملي کړی ده، شپږ کم سم په پورې مکتب یې تړلی دی یا په دې باندې باور لري، دا د پدې مبارکي د طالب نه غوښتل چې ته د مفتی خلاف وکړه ګناګارې. زما سپارش دا ده چې په هغه څه چې تاسو باور لرئ په تاسو دې مبارک، خو تاسو څوک استئ چې زما په دې عملي کوئ؟ دا هغه بنیادی سوال دی چې طالب جواب نه لري. دا چې لویه جرګه او یا یو سلسله نور مسائل او د هغه په نتیجه کې فرمایشي شان من سره شي، دا زمونږ د مشکل حل نه دی. دلته په نړیواله کچه او د افغانانو په سطح د رهبر جوړولو په بنیاد باندې متمرکز دي. دلته یو د افراد د مقاومت تر نامه لاندې وایي چې موږ د همغه عیسی سره چې د تاریخي لحاظ د افغانستان دښمن دی رابطه لرو او یو سلسله شیونه متبادله کړي. دلته سپین سترګي تر دې حده پورې رسېدلی ده چې د باګرام اده که غواړي نو راشي زمونږ نه وایي چې دا زمونږ د قومي ساحه ده. دلته داسې مسائل روان دي چې ډېر ځلي سړی حیرانېږي چې دا خلک له صرف الفبا د سیاست خبر دي او که نه دي. زه په دې باندې تاکید کول غواړم چې د داعش فکر هغه وخت له منځه تللی شي چې موږ د بې عدالتو یو سلسله لاملونه د منځه یوسو. خبر ستاسو اصلي سوال چې د پاکستان څه ګټه ده، د بې ثبات افغانستان دپاره د پاکستان ګټه ده، د پښتنو د حرکتونو د ماتولو دپاره د یو سلسله افراطي حرکتونو راوستل او د هغه په نتیجه کې دا پښتانه دا بلوچان په باندې ټکول، دا د پاکستان غوښتنه ده او د تنظیمي هغه افراطي طالبان د پاکستان چې ګویا طالبانو ته داسې روحیه ورکړ شو چې راځي د منګه سره کېناوي او د هغه په نتیجه کې پاکستان سند راټولو چې دغه د خو تاسو سره ناست دي نو تاسو د افراطینو سره هستی، دا هغه سیاسي سادهګیګانې دي چې په افغانستان کې وشو او موږ په هغه وخت ورته متوجه کول شو ورته متوجه نه شو. دی کې د دې دا ګټه ده چې دی په دغه لوبو کې دغه 200,000 عسکر چې لري د نړۍ د تهدید لپاره وایي کدا مو نه کړ، دا به د نړۍ تهدید لپاره د افراطیت د تهدید لپاره او دا به داغه په نتیجه کې به تاسو مشکلات زیات دي. راشي مونږ ته ډالر راکړي، دا ایم ایف نه ورته پیسې ورته ورکړي، د بل ځای نه ورته پیسې ورکړي، تر څو دوی خپل جیبونه ډکې، دوی د وطن سره، دوی د خاورې سره، دوی د پاکستان سره، دوی د اسلام سره له سره کومه علاقه مندي نه لري. په دې باندې علاقه مندي دي چې هغه شل پیسه د پر قرارداد کې څنګه واخلي او پیسې څنګه ترلاسه. په دې لوبو کې هغه د عربي هیوادونو په اسلام مجاهدین چې دا په نتیجه کې مثلا د سعودي نه یا د باز نور ځایونو نه په افغانستان کې مصروف کړی شو، دا په نتیجه کې د هغه حکومتونو د پاره یو سلسله آرامي تر منځ را د خپل په خپل ذات کې هغه لوبي دي چې سره کله کله ورته ایران شي چې دا څه کثافت دی په دې لوبو کې. په دې خاطر باندې د پاکستان د جنرالانو د جبونو د ډکولو د پاره دا د جنایات او ادامه او دا مختلف لوبې په مختلفو مرحلو کې مختلف رنگ ورته ورکول چې لسره په بازوې په اسلام منګر عقل نه رسیږي واقعا دل تر روان دي او دا هغه په نتیجه کې د افغانستان بیگونه خلک قرباني کوي.
مننه سیدی صاحب. د دې خطر چې د بحث روسي شیبو تر رسیدلی او د بحث راغوند کو مختار صاحب ستاسو په باور که هم په دې بحث کې ځینې اشاره ورته وشوي بیا هم د داعش آیا لوی تهدید د افغانستان لپاره او کنه دومره لوی هم نه ده چې لکه څومره چې بحثونه پیروان وي ځکه چې زه تر دې پورې دا خبره کوم وبخښې مثلا هغه د سیګار په راپور کې اشاره چې ورته شوې وای د 2000 او 3500 ترمنځ افراد په افغانستان کې لري مهرباني
زه په د سیګار په خبرو مې زیات باور ځکه نه کېږي چې سیګار ځان ته هم ستراتیژیک اهداف لري خو زموږ نظر دا دی چې داعش د سیمې لپاره یو تهدید دی خو د داعش مرکز افغانستان نه دی او د داعش فکر افغانی فکر نه دی او داعش د افغانستان د جغرافیې سره د افغانستان د فرهنګ سره د افغانستان د کلتور سره د افغانستان د ایمان او عقیدې او دین او تاریخ سره هیڅ تړاو نه لري
مختار صاحب مختار صاحب او بس تاسو خبره قلت کوم کچرته داعش د سیمې لپاره تهدید وي نو بیا فکر نه کوي چې ځپل هم ممکن دي ځکه چې د سیمې ټول هیوادونه باید لاسورته یو کی
او کسیم افغانستان من هیڅ یو خپلواک ملک ومني د طالبانو سره د تعامل او تفاهم لار غوړه کړي سیمه د افغانستان سره خصوصا گاونډیان د افغانستان سره دوه مخه سیاست او پالیسی پریک دي د افغانستان د منافعو ته په درنو سترګو ګوري مونږ هم د دې سیمې منافعو ته په درنو سترګو ګورو ته مطمئن یم چې د داعش ځپل به ډېر آسان وي اما فکر نه کوم چې سیمه خصوصا زموږ ګاونډیان دا وغواړي چې باید داعش وځپول شي دوی د ده لپاره چې په نړیوال سټیجونو کې پیسې پیدا کړي د افراطیت په نوم پیسې واخلي یو خاطر نړۍ ته دا ووایي چې مونږ ګوره د افراطیت او د داعش مقابل کې مونږ قربانیان یو مونږ باید په میلیونونو ډالر راکړي چې مونږ څه کولای داعش وټاکو او لبلې خوا نه دغه داعش نه په شکل د افزار د افغانستان په جغرافیه کې کار وکړي چې دا د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت
بیا مختار صاحب بیا په دغه شرایطو کې خو دا خطر هم ډېر ورځ په ورځ ممکن زیات شي چې همدغه داعش بیا بیرته دوی ته ستونزې پیدا کړي
قطعا هم داسې دی او همداسې وو که چیرې نړۍ دته متوجه ونه اوسیږي مونږ یو ځل بیا نړۍ ته غږ کوو چې داعش سره او د داعش د ځپلو سره باید د هغو مؤثرو ملکونو سره کار وکړي چې هغه دوی د داعش په ځپلو کې ښه تجربې لري طالبان وشو توانېدلی چې تقریبا په ډېرو ځایونو کې داعش مهار کی او لمنځه ویسي او په ځینو ځایونو کې که داعش لمنځه نه ځي په ده معنا لري چې داعش یو بکاپ لري یو مرکز لري یو ځای لري هغه نه تمویلیږي اجازه راکړي د یو خبره مونږ په صراحت او جرأت دلته باید وویلی شي که مونږ د لویې جرګې خبرې کوو لویه جرګه د افغانستان په تاریخ کې یو اصل پاتې شو او د طالبانو د مشروعیت لپاره یو څېړی ایا یو سټیپ لپاره مفید واقع کېدلی شي که مونږ غواړو په افغانستان کې اوس انتخابات غواړو دغه انتخابات په هغه صورت کې تاسو وګورئ چې آیا افغانستان د اوسنیو شرایطو کې انتخاباتو لپاره آماده دی خو په هر حال افغانان باید یو ملي بین الافغاني ډایلاګ او گفتگو او تفاهم او تعامل ته ضرورت لري تر هغه وخت پرې چې افغانان په خپله یو بل ونه مني تر هغه وخت پرې چې افغانان مالک او صاحب او طرح د یو افغاني ستراتیژي ونه اوسیږي د پردیو د ستراتیژیکو برخه اوسیږي افغانستان به نور هم وران شي په دې لحاظ غوښتنه مو دا دی چې مونږ باید قطعي پر داسې یو کار موضوع باندې کار وکړو چې د افغانستان اسلامي امارت ته قناعت ورکړو چې یو ستره لویه جرګه دې راوغواړي قانون اساسي دې منځته راوړي د نړۍ سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاصه کړي او د نړۍ سره د تعامل او تفاهم ژبه دا دی چې افغانستان د یو ناپېیلې ستراتیژیک متوازن سیاست په نتیجه کې د غرب او د روس په منځ کې باید چا په مستقبل کې واقع نه سي یعنې د تقابل سیاست د افغانستان لپاره په دې حساسو شرایطو کې مفید او مؤثر
ډېره مننه مختار صاحب سیدی صاحب څو ثانیې لرو د داعش ته منځوړلو له خاطر امید لري چې لسمه کې به دا پدیده ورک شي. سیدی صاحب بله بس سیدی صاحب نو سره ورو وخت هم نور اجازه نه راکوي. له تاسو مننه کوم. له مختار صاحب څخه مننه دویمه. تر بلې خبرونه مزاحمت شي بر پخته سپارم.